انکی اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلندا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې دي. د امریکایي چارواکو هم درنګ د افغانستان د دفاع وزارت د هغو سرګندونو په ارتباط هم بشپړ تفصیل اوري چې وایي القاعده او طالبان کلکې اړیکې پالي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلي په تور په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون سه شنبه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل طالبانو په دوحه کې له امریکا سره په موافقه کې له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه کړې ده.
په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده یو لستنه د ملي امنیت لخوا نیول شوي او درې مشران وژل شوي دي.
د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. تر دې مخکې د امریکا خزانه وزارت ویلي القاعده شبکه د طالبانو تر ولکې لاندې د پراختیا په حال کې ده. د ایران د بشري حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتېدل وغندل. دغو سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو، خبریالانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دغو سازمانونو له ډلې په ایران کې د بشري حقوقو کمپاین، د دریمې عرصي سازمان، د ایران لپاره د اتحاد سازمان، په ایران کې د آذربایجاني وګړو د بشري حقوقو د دفاع ټولنې او په ایران کې د کوردستان د بشري حقوقو ټولنې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده. پوروستیو درې میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس د ایتر څنګه لکتر لګه 15 خبريالان هم په هدفي حملو کې وژل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانای اجرایی مشر مجیب خلوتګر د خبريالانو د قتل په تور د نیول شوې کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه.
مونږ د هغه کسان چې د خبريالانو د وژنې یا تاوتریخوالي په تور نیول شوې ده د دوی د علنی محکمې غوښتون کې یو مونږ د رسنیز ټولنه همدارنګ ځینې خلک متاسفانه خپل اعتماد د عدلي او قضایي ارګانونو نه له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان د سترې محکمې مطبوعاتي څانګې د دغو تورنو کسانو د علنی محاکمې د غوښتنې په باب له تبصرې ډاډه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ درېیم یو ورځنۍ لوبه هم وګټله. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته د 218 منډو هدف ورکړ. آیرلند 128 ورکړل شوی هدف پوره کړی. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 48 اوور روانو او د ګټلو لپاره 16 نورو منډو ته ضرورت و. راشد خان د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په پرونی لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې هم واخیستې او منډې هم ډېرې وکړې. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړی شو.
بریا مبارکي وایي ټولو ته. واقعا مونږه سیریز ګټلې خو بیا هم دا لوبه د مونږ لپاره د آی سی سی په لفای لپاره د ورلد کپ لپاره ډېره مهمه لوبه وه. ګټلې چې زیات مهمه لس پوینټ وو چې انده کې به مونږ زیات پکار راځي. یو پوینټ هم ډېر مهم نو ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوال نه تاسو دعاګانو نه. انشاءالله د مونږ په هدف کوشش هم دی چې انده کې هم داسې کوزه دي.
دغه درې یو ورځنی یا 500 ور نړیوال مسابقې په متحده عرب اماراتو کې وشوي چې په ګټلو سره افغانستان د سوپر لیگ په نوم امتیازي لوبو کې 13 نمرې وګټلې. دغه لیگ او د سر لوبډلې به د 2023 کال نړیوال جام ته وزیم. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلې په تور په دوو کلونو بند محکوم کړ. د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د اتل لکو 2200 ډالر معادل د اسعارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانگیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو څلور برابره نورې به د جریمې په توګه سپاري. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحۍ په تور په اوو کاله بند محکوم کړ. څارنوالانو رفشان بی چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې تخلص پټ ساتل شوی د تاجکستان د وګړو د هغې ډلې رهبر یاد کړی چې په جرمنی کې د یوې تروریستي کړۍ د ایجاد هڅه کوله. د محکمې تر پروني حکم مخکې دغه یو دېرش کلن وګړي د نسبي اعتراف تر څنګ محکمې ته عذر وکړ چې په ټولو کړو هڅو پښیمانه دی. جرمنی په دې غور کوي چې د ټولو نړیوالو الوتنو پر مخ خپل هوایي قلمرو کاملا بند کړي. د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر پرون سه شنبه ویل دا اقدام د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. زیهوفر له بیلج او ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل د کرونا ویروس د بڼې بدلېدو ګواښ موږ اړیستلیو چې پر داسې یو جدي اقدام غور وکړو. جرمني په خپلو سرحدونو کې هم د سخت کنټرول پر وضع کولو غور کوي، په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو پر پوله چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په جرمني کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2,05,000 اوښتی او په دې ویروس د مړو شمیر پکې تر 350,000 زیات دی. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د غل میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزان په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو.
د کرونا وایروس د تشخیصي مرکز د WHO په مرسته فعال شوی ده. دا د کرونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامېږي.
د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ له وتلي بشرپال او میلیاردر بیل ګیټس او د هغه له میرمنې میلنډا ګیټس سره د ګزړن په وړاندې پر اغیزناک مبارزه خبرې کړې دي. د 2021 کال لمړی کمپاین تیرونه په افغانستان کې عملی شو چې نږدې 10,000,000 ماشومانو ته د ګزړن ضد واکسین ورکول پلان شوی و. خو روغتیا وزارت وایي نږدې 3,500,000 ماشومان له دغه واکسینه بې برخې پاتې شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
دا افغانستان عامی روغتیا وزارت په پام کې لرل د ګزړن یا پولیو ضد واکسین په هغه 15 ورځنی کمپاین کې چې د مرغومی یا جدي پر 9 پیل سو نږدې 10,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي واکسین کړي. خو وزارت وایي په غور، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د سړې هوا او د جنوبي ولایتونو تر څنګ داور په میدان وردګ، غزنی او پکتیا کې هم د طالبانو د ګواښ له کبله په ټوله کې نږدې 3,500,000 ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سول. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه واکسین د کمپاینونو پر لا مؤثریت د نړۍ له پیژندل سوي بشرپال او میلیارډر بیل ګیټس او د هغه میرمنې ملینډا ګیټس سره آنلاین خبرې وکړې. بیل ګیټس او میرمنې د ګیټس او ملینډا ګیټس فاونډیشن په نوم یو بنسټ هم لري چې د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د ګزړن پر ضد مبارزې په هڅو کې هم ونډه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال د ولسمشر غنی د پرونیو خبرو پاړه وویل.
دور اندیشنه څرګنده کړه چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیچ څو برابره وي، ځکه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین کارکوونکو ته اجازه نه ورکوله. نو د پولیو واکسین د تطبیق په بهیر کې د اصلاحاتو پر اوستو د امکاناتو پر زیاتوالی هم بحث وشو.
په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزړن شپږ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل شوی دی. دا معلومه نه ده چې په 2021 میلادي کال کې چې لای لومړی میاشت په ختمېدو ده په افغانستان کې د ګزرن څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی مخکې په څلور ولایتونو هلمند، کندهار، اروزګان او زابل کې د کور پر کور واکسین مخه ځکه نیولې وه چې د هغه په خبره له دغه کمپاین څخه په استخباراتي فعالیتونو کې هم استفاده کېدله. خو طالبانو تیر اونۍ ویلي و چې دوی د ګزرن ضد واکسین د کمپاین له عملي کېدو سره مرستې ته تیار دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ځینو استازو تیر اونۍ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره هم د ګزرن ضد واکسین د تطبیق پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روغتیا وزارت یو ویان نور الله طریقي ازادي راډیو ته ویلي چې په دسمبر میاشت کې هم نږدې 3 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې پاتې سوي چې دا دی د روانې میاشتې په کمپاین کې هم 3.5 میلیونه ماشومان له دغه واکسین نه بې برخې پاتې سول چې دې مسئلې د ګزرن د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په غزنی کې د کووید 19 یا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د تشخیص مرکز پرانیستل شو. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي که د کرونا وایروس ختم شي نو له دغه مرکز څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کېدای شي. نور حال په دغه راپور کې
د غزنی روغتیایي چارواکي وایي دغه مرکز په پرانیستلو سره به د غزنی ترڅنګ د پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو د اوسیدونکو د کووید 19 ناروغۍ تشخیص هم په دغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه مرکز پرانیسته د سې شنبې په ورځ په یاد روغتون کې د جوړې سوې غونډې په ترڅ کې ترسره شوه. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل د غونډې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل دغه تشخیصي ماشین په 24 ساعتونو کې د شاوخوا 300 ناروغانو د تشخیص ظرفیت لري. ښاغلی نیکمل زیاتوي که کورونا وایروس ختم سي نو له دغه ماشین څخه د نورو میکروبي ناروغیو د تشخیص کار هم اخیستل کیږي.
د کورونا اساسي تشخیص ورته درون کې ماشين سي موږ په سلا ورته پی سي ار وای دلته په حال د کورونا د معاینات لپاره تن استفاده کیږي. د مرسته له موږ نړیوال روغتیا سازمان کړی ده او کله چې وبا د کورونا لمنځه لاړه سي نو د ماشين دی ورته درن چې تور جوړي سپین جوړي اچ آی وی او د نور وایرس ناروغیو تشخیص هم نه نوي شر نه فیصد وخی.
دا غزنی ولایت ټولنیز او اقتصادي چارو مرستیالي حسیندړي د دې مرکز پرانستل په غزنی کې د پام وړ پرمختګ یاد کړ او زیاته یې کړ چې د دې مرکز په پرانستلو سره بل کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ چټکوالی راسي.
د کورونا وایروس د تشخیصی مرکز نوای په غزنی ولایت کې د WHO په مرسته فعال شوی ده او دا د کورونا وایروس لپاره ډیر ګټور تمامیږي ځکه چې په خو
هوسیاندل زیاتوي. تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې د کورونا وایروس نمونې مرکز کابل تولل کېده چې لډیر ځان څخه وروسته به نتیجې راتلي. غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هم د کورونا وایروس پیښې نسبتا زیاتی سبت سویدی.
در روغتیا نړیوال سازمان سوایی
د کرونا ویروس عمده نشی تبه توخی او د سابندی دل دی.
د القاعده شبکه د دروشلم کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې له دې ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانې د وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلټون کې مفتش ته په یو لیک کې کړي. دا لیک چې د ځینو پښتنو په جواب کې د جنوري په 14 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانې له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلی طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل پاړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له هغو سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه لا هم د خپلو هغو ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کنډک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړې او اړیکې یې پیاوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستۍ پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نور مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کی چې څو هغه تفاهم نامه چې د امریکای او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د غیر د تطبیق لپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکای د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خبريږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خود افغانستان دفاع وزارت وای وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړې او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپل حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي
گروه طالبا برخلاف روند سال و برخلاف تعهداتشان
وسلوال طالبانو د سولې او د دوهې د هوکړې پر خلاف له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او راز تر بلې د اړیکې زیاتېږي. تروریستي شبکې په ځانګړي ډول القاعده له طالبانو سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپلو تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د ژمنو دا ماتول په رښتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستان په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته د غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د دوهم نمبر د مشر ابو محسن المصري وجل او د غشان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمیر غړو وجل د ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکا د خزانه وزارت وایي القاعده د طالبانو د ملاتړ پر مټ پیاوړي کیږي تر سرلیک لاندې په افغانستان کې د دوالو ډلو همکاري ته له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د 9 د تړون له اړخه کتنه کړې چې پکې طالبانو له دې شبکې سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې ده. خبرونه لیکي د ترامپ ادارې له طالبانو سره شوی تړون د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د امریکا لپاره یوه بریا بللې، خو د خزانې وزارت څېړونکو موندلې چې د طالبانو د دې ژمنې سره سره چې له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو په اړه یې کړې دواړه ډلې تر اوسه په خپلو کې نږدې ملګرتیا پالي. لانګ وار ژورنال وړاندې لیکي د خزانې وزارت په یوه وروستي راپور کې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په سپارښتنه د القاعده او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د غیر قانوني مالي سرچینو په وړاندې د مبارزې په اړه خبر کړی، ویلي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ په مټ له دې ډلې سره یو ځای فعالیت مخته وړي او پیاوړي کیږي او زیاتوي له طالبانو سره د القاعده اړیکې لا پیاوړي شوي، ځکه دي چې سلاکاران او روزونکي ورسره یو ځای شوي، طالبانو ته مشوره ورکوي، هغوی ته لارښوونه کوي او مالی ملاتړ کوي. لانګ وار ژورنال د راپور په استناد وړاندې لیکي چې تر اوسه د دې هیڅ ښکاره ثبوت نه لیدل کیږي چې طالبانو د په افغانستان کې دننه له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې وي او زیاتوي چې طالبان په دې اړه خپلو درواغو ته دوام ورکوي او ان په دې اړه چې ګواکې القاعده نور په افغانستان کې هیڅ فعالیت نه لري غلطې ادعاوې کوي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه القاعده تر اوسه د افغانستان پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمو دی او امن ځای په توګه کار اخلي او دا کار له بلې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې سره چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د حملو هدف دي د اړیکو پر مټ ترسره کوي. له طالبان سره د امریکا په شوي تړون کې د واشنگټن یوه مهمه غوښتنه د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په شلولو او دا چې بیا د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو او متحدانو لکه پر امریکا د 2001 کال د تروریستي بریدونو په څیر کار وانخیستل شي راڅرخي. بریتانوی فارسی ژبې انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هغې غوښتنې ته پام اړولی چې له افغانستانه په دې هېواد کې د زندانی پاکستانیو د خوشې کېدو لپاره کړي دي. د انډیپندنت په لیکنه شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د پاکستان هغه وګړي چې تر سره شوي جرمونه یې خفیف بلل شوي د افغان ولسمشر د فرمان له مخې خوشې شي. ولسمشر غنی دی یو شمیر پاکستانی او بندیانو د خوشی کېدو فرمان یو ورځ مخته تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر کال د نومبر په 19 مل کابل څخه لیدنه وکړي ورکړی و چې د انډیپندنت په لیکنه هدف د هغله دولت څخه د پاکستان د ملاتړ جلبول وو. تر اوسه نه معلومه چې څومره پاکستانیان د افغانستان د حکومت په زندانونو کې دي. انډیپندنت وړاندې لیکي پاکستان له طالبانو سره پراخې اړیکې لري او خبرو ته د دې ډلې د هڅولو په برخه کې دا هیواد مهم رول لوبوي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د پخواني رئیس رحمت الله نبیل په څیر یو شمېر کسان د پاکستانیو بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د دولت اقدام هغه هیواد ته یو ډول باج ورکول بولي. د نبیل په وینا دغه اقدام دا معنا لري چې هم ترهګر ستاسو د وژلو لپاره درلیږو او هم به بیرته خوشې کوي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان دوا پروګرامونه پرانستل شول. چارواکي وایي په دغو دواړو پروګرامونو 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې چارې او لګښت به د ولسی شوراګانو له لارې ترسره شي. نور حال په دغه راپور کې
د سیمایزو اورګانونو د خپلواک اداري رئیس شمیم خان کټه وزیج د 450 میلیون افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانستي. نوموړی وایي دواړه پروګرامونه د خلکو په خوخه د ولسی شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې لمخې به د فساد ترسره کېدو فرصت پکې ډیر کم ولیدل شي.
د ځپاره دی پرمختګ دم کې 450 میلیون باندې بودیجه او ځانګړې سوي ده. خدای دې دواړه پروګرامونه د ولسی لپاره دی او د ولسی واکې دي د دې د تلیکا د دې د خوانه عملي کیږي.
د 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د 115 میلیون افغانیو په ارزښت د ملي دسترخوان دغه پروګرامونه به د پکتیا په مرکز ګردیز په شپږو نهیو کې د دیرشو پراختیایي شوراګانو له لارې د سړکونو او کوڅو جوړولو، برېښنایي اسانتیاو رامنځته کولو، د تفریحي ځایونو جوړولو او د ښځو د ځواکمنتیا په برخو کې بېلابېلې پروژې پلې کړي، او د 114 پراختیایي شوراګانو له لارې به د ګردیز ښار 23,000 بې وزله کورنیو ته د 4,000 افغانیو په لګښت خوراکي مواد وویشل شي. د پکتیا یو تن قومي مشر ډګروال مقبل وویل چې له دې ولایت سره لا هم پخوانۍ ژمنې نه دي عملي شوې، او له راغلي پلاوی یې غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې په کړیو ژمنو عمل وشي.
هر پروګرام چې پکتیا ته راغلی دی په څه شکل چې لازم دی
د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززی هم د خپل وینا پر مهال په شوراګانو غږ وکړ چې دواړه پروژې د خلکو له غوښتنو او اړتیاو سره سمې پلې کړي.
د هغو شوراګانو نه مې دا غوښتنه ده هغه خلک چې ضرورت ته لري او ستونزې زیاته وي اکثریت پرې هغو باید هغه مشکلات په نظر کې په اول قدم کې ونیول شي.
د یو شمېر نویو شوراګانو رامنځته کول، د کارموندنې پروګرامونو زیاتول، د ګردیز ښار د ماستر پلان جوړول او تطبیق، او ښاروالۍ ته د تشویقي بودیجې ورکړه، پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو ورکړه، او د پټان ګردیز د لوی لارې د ترانزیت کولو په ګډون په سمه توګه د دواړو پرانستل شویو پروژو ترسره کېدل هغه غوښتنې وې چې یو شمېر ویناوالو له راغلي پلاوي او د پکتیا له ځایي ادارې څخه وکړې.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. لازادی رو سر وسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شد.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست سفیر ویل واشنگتن د فلسطینیانو او اسرائیل د جلا دولتونو د تشکیل ملاتړ کوي. ریچارډ میلز وایي له دې سره به دې ته زمینه برابره شي چې اسرائیل او فلسطین د یو بل ترڅنګ په سوله او کراري کې وي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې فلسطینیانو ته هم د کورونا ضد واکسین په ورکولو کې همکاري وکړي. په دې اړه صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر وایي د ولسمشر جو بایدن اداره د فلسطینیانو او اسرائیل د دوو جلا دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي. ریچارډ میلز پرون سیشن به امنیت شورا ته وویل د منځني ختیځ لپاره به د جو بایدن پالیسي د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ وي، داسې دولتونه چې دواړه لوري ورباندې موافق وي. میلز زیاته کړه دا پلان باید د دې سبب سي چې اسرائیل د فلسطینی دولت ترڅنګ له سولې او امنیت برخمن وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر زیاته کړه د بایدن اداره په پام کې لري چې فلسطینیانو ته د بشري مرستو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي او د خپلو هغو ډیپلوماتیکو ماموریتونو د بیا پرانیستل کېدو پر لار به ګامونه واخلي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تړل سوي وو. ریچارډ میلز امنیت شورا ته په خبرو کې وویل واشنگتن به نور هیوادونه هم وهڅوي چې له اسرائیل سره خپلې اړیکې عادي کړي. د ده په باور خدا هڅه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې ځایناستې نه وي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 کاله مخکې اعلان وکړ چې واشنگتن بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، او د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. که څه هم اسرائیل د هغه اعلان هرکلی کړی و، خو دې کار د فلسطینیانو ترڅنګ په ګڼو هیوادونو کې خلک په غوسه کړل. په همدې حال کې د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د چارو تنظیمونکي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې له فلسطینیانو سره د کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي ضد واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. تجربه کار نارویجی ډیپلومات تور وینسلاند چې تیره میاشت پر دې دنده ګمارل شوی اسرائیل وستایه چې له ملګرو ملتونو سره په همکاري لویدیځ غاړې ختیځ بیت المقدس او غزې ته د طبي وسایلو په رسولو کې ونډه اخیستې ده. اسرائیل د کورونا وایرس ضد واکسین پراخ کمپاین پیل کړی چې تر اوسه یې خپلو 2.5 میلیون وګړو ته دغه واکسین ورکړی دی. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی پر اسرائیل تور لګولی چې فلسطینی وګړو ته یې هیڅ ډول واکسین په واک کې نه دی ورکړی. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد ایردان دغه تورونه بی اساس او بلل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمه وجې دی. ورزول لاندو خبرونه ده. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نشلول کېدونکي اړیکې لري. دا خبره د شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل په تیر درې میاشتو کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې یو لسغړي د ملي امنیت لخواني ولشي او درې مشرانی وجل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا د القاعده سره اړیکې رد کړې دي. د ایران د بشری حقوقو اتو سازمانونو په افغانستان کې پر مدني فعالانو او ملکیانو د حملو زیاتې دل وغندل. دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو پر فعالانو خبرلانو او نورو څیرو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند څخه د کرکټ دریمې ورځنۍ لوبه هم پرون وګټله. په دې لوبه کې په 500 کې د نه لوبغاړو په سجدو مقابل لوبډلې ته د افغان لوبغاړو لخوا 218 منډو هدف ورکړل شو. آیرلند ونه توانید ورکړل شوی هدف پوره کړي او په 16 منډو تفاوت لوبه وبایلله. راشد خان په 4 وکټو او 48 منډو غوره لوبغاړی شو. ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری ورور د مالی درغلی په تور په 2 کلونو باندې محکوم کړ. پر مهدی جهانگیری په لګیدلو تورونو کې د 8,200 ډالرو معادل د اسارو د قاچاق تورم شامل ده. دا پیسې به بیرته حکومت ته تسلیموي او دغه پیسو 4 برابر جریمه به هم پرې کوي. په جرمنی کې یوې محکمې د تاجکستان یو پناه غوښتونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب او په جرمنی او البانیا کې د حملو د تراحي په تور په 2 کاله باندې محکوم کړ. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. رازو د پروګرام دویمه برخه ته لمړی څو راپورونه لرو تر غوړستو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شیم. که څام په قطر کې د افغان سولې مذاکرات په روان دي خو په ولایتونو کې چې اوسیدونکي جګړو زیات ځپلي به هم د مذاکرات روان بهر ته خوشبيني شته. یو هم د غزنی ولایت دی چې پکې سخت جګړې تیر شوې دي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي تملري نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پام کړئ د راپورته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنځ د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهر لپاره د هلي بیا ژوندۍ سويتي د یوای خبرې یوې جدي مرحله ته رسیدلې خو تاوتریخوالې زیات سوي دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولای شي. د باور لري کروان تاوتریخوالې هم په دغه کچو کې دایسي د سولې خبرې زیان ومومي خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې لوربان څخه ویرونه کړي او غاړه ورتک شیږدي. د لټولو هیوادوالو هم غشتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجی داوود وایي د سولې د خبرو روان بهر د خوشبین کړي دي.
ټول مردم خوشبین دي. د سولې د
ټول خلک خوشبین دي. سولې قراری او آرامۍ ته خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. کده اوربند خبرې وسی ډیر بشسی کوربند وسی خلک بارام او قرار سی
مردم مرهم شي قرار مشي.
محمدین تقریبا 10 کلن ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالي کیږي. دای په جګړو کې پښکېلو لورو ژغ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کشیږي او اوربند مراد کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس مخپل امید ډیر ورته پیدا شوی ډیر پتم یو غواړ چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاونه هم نمداس پر مختګو کې او پر مخ لاړ سي او دغه کړیدل یو حیوات د ځپلې ولست پر چي سي امن پزاره مستسي
سمی ولات وشت کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالی وسیدون کیدای دای هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی سمی ولا وای موږ د مثبت سولې په تمایو موږ تل پات سولې غواړو نه داسې سولې چې یوازې ژوندې ووسو بلکې باید آرام ژوند هم وکړو سولې به زره راشای دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نسلیدلای
نو زموږ د تډیر خوشبینه او ډیر باورمند دل په دې باندې لرو چې تر دې باندې په دې غب ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړو یو دغه څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی یو غونه ک په هره و باندې توافق دی راشده به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډیر په ګټه باندې تمام شي او د زموږ لپاره ډیر دې ته خوشبینی هم لرو او ډیر ورته خوشبینه هم یو
دا خوشبینی په داسې حال کې شې چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅروان دي خو بیا هم ډیری افغانان تملري چې دغه مذاکرات به مثبت پایلې ولري
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وربشو بلخته هلته د فارسی ژبه د نموتی او پیژندل شوی شاعر مولانا جلال الدین محمد بلخی یا رومی د پلار خواجه بهاودین ولد مقبره د جوړولو لپاره هڅې روانې دي لډیر وخت رئیس د خواجه بهاودین ولد زیارت او مقبره ویجاړه پرته وا وو شرواکی وای چې سی روان دي دغه مقبره برته جوړه کړی په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته ترغه ورسته به د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خبر شي
د ترکیه هیواد په 1940 لمریز کال کې ژمنه وکړه چې د څه باندې 100 میلیون امریکایي ډالرو پارڅښت به د مولانا جلال الدین محمد بلخی د پلار بهاودین ولد خانقه په بلخ ولایت کې بیا ورغوي د ترکیه دولت د مرستو د همغږي دفتر یا ټیکا ویلی وو چې د دغه خانقاه ترڅنګ به یو دینی مدرسه او د شاوخوا سیمو خلکو ته به د ستوګن یو ښارګوټی هم جوړ کړي اوس د څه باندې 500 کلونو په تیریدو سره د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست بیا وایي چې د ترکیه هیواد په دغه خپل کړې ژمنې عمل ونه کړ او په بلخ ولسوالۍ کې د بهاودین ولد د خانقاه ودانۍ د لمنځه تلو لګواک سره مخ ده د یادې درې مرستيال حتی محمد ساو ازادي رادیو ته وویل
ترکیه هواد زمانه وکړه د مدرسه د مولانا د پلار د خانقاه د هغه سیمه په جوړوي پیرا معلومه ده له امله تر اوسه پورې هغه نه جوړ شوی د ترکیه هواد د دې عوامل هم په روښانه نه کړو چې څه عوامل وو چې دا کار سرته ونه رسېد
په افغانستان کې د ترکیه هیواد ډیپلوماټیکو سرچینو تردمه په بلخ کې د بهاودین ولادت د خانقاه د بیا رغولو د کار د نه بشپړولو پاړه سپیناوي نه دی کړای د بهاودین ولادت خانقاه په بلخ کې د لرغونو سیمو په قطر کې راځي چې د مزار شریف په 40 کیلومتره فاصله په بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري د دغه خانقاه ودانۍ پر بلخ د مغولو د حمله په جریان کې زیانمن شوه او تردمه د افغانستان حکومت یو واځي ورته یو وسپنیس چتر یا سرپوخ جوړ کړی تر څو د ودانۍ پاتې برخه هم د واوري او باران له کبله ویجاړه نشي د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې حکومت باید د دغه خانقاه د پاتې برخې ودانۍ د ساتنې په برخه کې لاس پکار شي د دغه ولسوالۍ د المانو سیمې و اوسیدونکو 22 کلن سمیم خسرو ازادي رادیو ته داسې وویل
د مولانا خانقاه له افغانستان له تاریخي اثر څخه ده او دا ښایي چې مولانا د افغانستان مرتبط ده دولت باید د دې خانقاه د ساتنې لپاره ډېره هڅه وکړي
په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي په پام کې لري چې په 1400 لمریز کال کې د ملي بودیجې څخه په مصرف په بلخ کې د بهاودین ولادت دغه خانقاه بیا ورغوي د دغه وزارت موین عبدالمنان شیوا شرق سره لدی چې د بهاودین ولادت خانقاه ته د ځانګړې شوې پیسو اندازې څرګند کړي نه ده خو ویلي دي چې د خانقاه ترڅنګ به د همدې ودانې په چاپیریال کې یو جمعت او د سامان اتاله لپاره به یو تالار هم جوړ شي مولانا جلال الدین محمد بلخی د افغانستان له نامتو شاعرانو دی چې پاتمه پیړۍ کې ژوند کاوه دغه اشعار له دری څخه د نړۍ په مختلفو ژبو ژباړل شوی او نړیوال شهرت لري
لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال و السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې تاسو د خبرونی وخت به هم را ورسید په دې خبرونی کې تر ډیره په افغانستان کې د کوچانو پر ستونزو باندې تمسوي او د کوچانو ستونزې مورلې او اړوند مسول سره شریک کړي دي جوابونه به تر وورو مخکې تر دې چې د خبرونه پیل کوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په تنظیم کې سره مرسته او همکاري کوي ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې را سره شریکوي نو نور منځندوم تر ویلاندې وقفې ورسته به د خبرونه وورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست ویاند شغله عرفان الله احمدزی خبرونه تشرغلې ډیره مننه کوم چې موږ بلنه مو منله موږ د زینو دوستانو ستونزې رخصې دي شکایتونه مشتره رسیدلې دي موږ به د دوی شکایتونه درته پلی کو تاسو په خپل واورې او بیا دغه مطابق ورته جواب ورکړي لومړی اوریدونکو داسې وای
سلام علیکم زغلمه خان غیرت کوچای په خوست ولایت نو کای سپټماس کې موضوع د ازادۍ را د ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ د کوچانو مشکل په افغانستان کې ډیر زیات شوی دا او ډیر اخیری درجه باندې او تر رسیدلې ده د موږ مال چرونه د موږ ترجینه د موږ میل د ټولې غزب سوي د ټولې لندې سوي د کپلوګار کې د کپ میدان اورګو کې د خوست ولایت کې د پښتیا کې د نو کوچانو سره ډیر غوښت ظلم او زور زیاتای کیږي د کوچانو مې له ټوله غاصب شي چې کوچان خپل سیمه ته ورسي نو ځای سیمه خلک دوی نه پرېږدي د موږ ایله له ټوله له هر شانه لرو له اسلامي امارات نه مده ایله لرو چې باید کوچانو ځون ته ډیره توجه وکړي وزیري چلان وسره ونه سي د لوګر په سیمه کې او له هر چا ته هر څوک په هر سیمه کې واقدار د ټوله نه دی ایله لرو چې د کوچانو مشکلاتو او د کوچانو مې له تا یره توجه وکاو د ټولو مشکل د هر څوک اوري چې د هر چا واسي په دې کې دی وکی نو کوچیان مجبور وکړه په دې چې څوک غواړنه وري نو د حق دفاع وکي نو باز دوی کې دوی کومه دفاع کړی د خلکو د تورن په لګولې چې ورور دوی ظلم کړی دا هغه سیمه واکدار خلکو نه دایله لرو چې باید کوچیان حق توجه وکړي السلام علیکم
بله احمد صاحب تاسو نه به ورو چې تاسو د اوریدونکو ته جواب ورکوي
کوچی ورور څخه ډیر زیات مننه چې خپل ستونزې ست کړی نه خو د چې د کوچانو د زمکو د غصب خبره کړی د ډیر سمنه غنم مونږ چې د کوچانو د زمکو د غصب په برخه کې یوازې میدان وردګو بیسودینو کې لکستونز درلودله هغه په وړي کې خو بیا خوشبختانه دي ځایی مشرانو سپنګرو په منګرلتو باندې هغه ستونزه چې دا هر څوله نور ځایونو کې لکه د چې نمونه واخیستل پکتیا لوګر خوست کې موږ داسې موارد نه لرو چې د کوچانو سر ځای دی غصب شوی خو دا خبرم نه صورتولی چې په مجموع کې افغانستان کې د کوچانو سر ځایونه نه غصب شوی کوچانو ډیر زیات سر ځایونه درلودل خو په وروستیو کې چې دا ځینې زورواکو د کوچانو په سر ځایونو باندې شخصي ښارګوټي جوړ کړي دي موږ چې دا د کوچانو د سر ځایونو د خوندیتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي موږ د دولت له رسمي سره دا ستونزه شریکه کړې ده ولسمشر دی یو ځانګړي فرمان لمخې یو ځانګړي حکم لمخې د ښار جوړونې او ځمکو اداره دوی مکلف کړي دي چې د کوچانو ټول سر ځایونه البته په ټول افغانستان کې دا چې دا سروې کې جی پی آر ایس کې او د خوندیتوب لپاره چې د جدي کار وکړي.
بله، دا کار څومره سوي دي؟ څومره مخته تللی دی؟ یا واقعا عملي سوي ک څنګه؟
او دا تقریبا لتیر کال نرا شروع ده. ځایی خلک جمع د ځمکو اداره او د ښار جوړونې اداره چې ده په فراه کې دغه کار چې ده تر ډیره سوی ده، په پکتیا کې او زمونږ په ډیری ولایتونو کې چې ده زمونږ د کوچانو اداره هم دوی سره ګډ کار کوي، او ځایونو ته چې هلته د کوچانو سره ځایونه دي دوی ځي، هغه جی پی آر ایس کوي، هغه چې ده د هغې مساحت او دغه ټول ټولې خواوې دا راخلی سفتهیې تر څو چې دا خوندي.
یعنې داسې ارقام راکولی شئ چې تر اوسه څومره ځمکه بیرته د غاصبینو څخه راګرځول سوې ده د دوی څړځایونه مقصد دی؟
هغه کوم چې غصب سوي دي یا شهرکونه پې جوړ سوي دي کارګوټي، هغه خو بیرته نه دي راګرځېدلي. زموږ هڅه دا ده چې په راتلونکي کې د نورو څړځایونو د غصب مخه ونیسو. هغه څړځایونه چې په مثلا ښارونو کې وي، ښارو ته په نږدې سیمو کې وو، هغه کوم چې غصب سوي دي هغه خو بیرته نه شي راګرځېدای. او زموږ دولت هم اوس په دې کچه کې نه ده چې هغه ټول ښارګوټي دي هغه بیرته چپا کړي، خو دولت هڅه کوي چې دغو څړځایونو چې هغوی ته د غصب ګواښ متوجه ده هغه په راتلونکي کې وژغوري.
بله، همزه سه بیا هم همدې موضوع باندې زه تم کېږم مخکې تر دې چې بل اوریدونکو ته ورسو. دا ستونزه یو لږ یعنې ستونزمنه ښکاري چې تاسو هم یادونه وکړله چې چا چې غصب کړی د شارکونه یا شارګوټي پر جوړ کړی دی د غوی نه راګرځول بیرته سخت کردی، نو همدغه کوچان بیا بیرته مجبور کېږي چې په سیمه کې د هغه د میشتو خلکو ځمکو ته مخه کې، یا څنګه دغه ستونزه بیا تاسو څنګه ورته حلوي؟ دغه کسانو چې ځمکه ورله مخه غصب سوي ده او بیرته نه دي توانېدلی چې راوي ګرځي، د دوی ستونزه څنګه حلېږي؟ نور بدیل ورته ورکول کېږي که څنګه؟
کوچانو څړځایونه چې ده په دوه ډوله دي. یو هغه څړځایونه دي چې کوچان له پخوانیو دولتونو څخه فرمانونه لري، قبالې لري چې هغوی ته لیکل شوي چې دا ستاسو ځمکه ده، ستاسو څړځای ده. او یو چې ده زموږ د تعریف له مخې هغه سیمه چې هغه ورشووي د مالونو لپاره شنه پکی، هغه ټول هغه دي څړځایونه دي. او کوچان چې ده د افغانستان د اتباو په حیث باندې له دې ټولو شنو سیمو څخه چې هلته واقع پکې د څخه ګټه اخیستلی. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول څړځایونه کوم چې کوچان به ترې ګټه واخلي دا باید خوندي سي. دا چې ده دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې کوچان له دغې طبیعي ورشو څخه ګټه اخلي او د هغوی هغه مالونه چې ده په دې باندې مړیږي او دا بیرته د دې ګټه چې ده زموږ خلکو ته راګرځي، غوښې، وړۍ او لبنیات. دوم دا چې ریاستاتنې له اړخه هم تاسو پوهیږئ چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، که دغه څړځایونه او دا ورشوګانې وساتل شي دا موږ سره په یو ښه چاپېریال جوړونه کې مرسته کوي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکي ته به ورسو چې هغوی هم کوچۍ دی او خپله ستونزه یې راسره شریکه کړې ده، له دې به یې واورو.
زه محمد وزیر کوچۍ هم د سروبیل ولسوالۍ اړیکه نیولې د تګاو له سیمې. وروره موږ دغه مشکل ده چې موږ اسمان دې بیس غاړې ته مال وروړو، بس حکومت هم نه پرېږده چې د کلي سر سره مال تېر کړو. بس د شینو نه ته وایي چې ما شیا سره دې ولیدله، زما زنانه دې ولیدله، کوچانو سره ولې داسې ظلم کېږي، ولې داسې کار ده؟ دغه هم کوچان هم دي افغانستان دي. بس سلام په احترام.
بله، احمد صاحب،
له کوچي ورور څخه مننه کوم چې دوی خپل پیغام پرې خایده. او زه خوشحال په دې باندې یم چې زمون کوچان اوس د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره غږ پورته کوي. ته پوښتنه وکړه چې موږ سره ظلم کېږي او ځایي خلک موږ سره زور زیاتی کوي. ځایي خلک چې ده دویم موږ ته وخت نا وخت له کوچانو څخه بېګیلې کوي، د کوچانو مالونه زموږ پټیو ته راځي، زموږ باغونو ته راځي، زموږ فصلونه خرابوي. زه د ورور ته داسې وایم چې ځایي خلک هم د همدې ځای دي، او دویم چې ده هغه فصلونو باندې مصرف کړی، لګښت یې کړی، نو دوی باید د ځایي خلکو فصلونه خراب نه کړي او خپل مالونه و رمی چې ده یو له باغونو پټیو څخه لری زایونو ته بوزي. دوی په دې پویږي او دوی ته دا معلومه ده چې افغانستان هر سیمه ډېرې پراخې دښتې لري او د کوچانو مالونه خو بیا میږې وزې اوښان او خرو ده. هغوی چې ده له کلو نه بیا په دښتو کې په ایلبندونو کې ډېرې زیاتې خوشحالي د غرو په لمنو کې خوشحالي. نو دوی د کوشش وکړي چې خپلې رمې د غرونو په لمنو کې وستري په ایلبندونو کې وستري. نو او دولت چې ده له دوی سره ډېر ښه چلند کوي. د دوی دا خبره زه نه تاییدوم چې دولتي چارواکي پولیس یا نور کوچان وځوري. کوچان د افغانستان یو داسې قشر ده چې زمونږ د ملک په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري او زمونږ ټول خلک په دې باندې پوهیږي چې کوچان زمونږ اقتصاد را جوړوي. کوچان چې ده مونږ ته وړۍ را کوي، مونږ ته لبنیات را کوي، مونږ ته چې ده صحي غوښه را کوي. او که زمونږ کوچان په پښو باندې درېږي زمونږ هېواد به له هغو تاریخ تیرو لبنیاتو غوښو څخه خلاصېږي چې اوس میلیاردونه ډالر زمونږ پرې مصرفېږي.
بله مننه کوم احمد صاحب. بل اوریدونکی هم ستاسو د دوی ستونزو به واورو.
ګران وروره سلام علیکم. زه احمد الله د خوست ولایت څخه د سر په تماس کې وروره. مخکې چې کله د مرستې ورکول کېدې کورونا په باره کې د کوچانو سره مرسته نه شوې، اوس د ملي دسترخوان سیلانیږي موږ ته هېڅ پته نه لګېږي چې کوچانو ته کوم شي کې مرستې ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. زموږ پیغام دې واورېدل شي. خدای په امان.
د دوی ستونزه بیا بیله ده. آیا کوچان هم د دې کورونا لکه بل چې کومې مرستې د دولت لخوا په پام کې نیول شوې دي دوی مستحق کېږي آیا رسیږي؟ تاسو په دې برخه کې څارنې لري؟
کوچان چې د همدې هېواد اتباع دي او کوچان له ټولو دولتي امکاناتو څخه دوی ګټه اخیستلی شي. زموږ په هر سیمه کې په هر ځای کې چې کلینیک ده هغوی چې د کوچانو تم خدمات وړاندې کوي. هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې زموږ په یو ډېر لرې سیمه کې د کوم کلینیک د کوچانو په مخ تړلی وي یا د هغوی کوچانو ته خدمات نه وړاندې کړي. د دې تر څنګ چې دا زموږ ادارې کوچانو لپاره چې دا په کورنایي حالاتو کې د مرستو غوښتنه کړې وه د عامې روغتیا وزارت چې ده د هغوی په چوکاټ کې د کوچانو لپاره د روغتیایي مراقبتونو په نوم باندې یو ریاست هم لري. دوی کوچانو ته ښه رسېدنه کړې ده، هغوی ته چې د عامه پوهاوی ورکړی ده او لومړني مرستې ورسره کړې دي. خو بیا هم په کورنایي حالاتو کې د عامې روغتیا پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېره زیاته توجه نه ده کړې. موږ دا تاییدوو چې پخوانۍ رهبري کوچانو ته ډېر کارونه کوي. موږ په عامې روغتیا وزارت باندې وکړو چون د کوچانو روغتیا ته دوی مسؤول دي چې دوی کوچانو سره لا ډېر زیات همکاري وکړي. بل د ملي دسترخوان خبره دوی وکړله، زه کوچانو ته یو زیری ورکوم چې ډېر زر به کوچان د ملي دسترخوان برخه وګرځېږي او دوی ته هم په ټول هېواد کې له دغه دسترخوان څخه مرستې توزیع.
وخت معلوم نه دی ځکه دا زیری خو چې هغه وخت هم دوی ته معلوم سي لا به ډېر ښه زیری سي.
زموږ مسؤولین چې ده په دې باندې کار کوي د کلو پراختیا وزارت سره. دوی چې ده تېره هفته له ادارې امور څخه مکتوب اخیستی ده کوچان چې ده د ملي دسترخوان برخه سوي دي. نو انشاءالله یو دوه هفتو کې به دغه پروسه شروع.
بله ډېره مننه. یو دوه نور اوریدونکي هم لرو چې دوی ستونزې راسره شریکې کړې دي، له دوی به یې واورو.
راغلو زه به صاحب د هلمند ولایت له واشې نه. دلته هلمند ولایت کې د جنګ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځان اوسته دی، بالخصوص کوچانو ته. کوچان کوم د څرځایونه نه لري، هغوی نه ښوونځي جوړ لري، هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی. هغه هر څوک دی کوچان ته بالخصوص پام نه دی کړی. موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې ترڅو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تیر کړي.
بیا هم تقریبا ما غستونځ وو خو دا ور په هلمند ولایت کې نه مزه سي.
تقریبا درې ونی وړاندې موږ رهبری او خاص ډول باندې د کوچانو ادارې رئیس استاد حبیب الرحمن هلمند ولایت ته سفر کړی و. هغوی چې دا له نږدې نه د کوچانو ستونزې اوریدلې دي او له ولایتي ادارې سره، البته د هلمند ولایتي ادارې سره، والي صاحب و هملته چې نور دولتي برخې دي هغوی سره د کوچانو ستونزو باندې کار کړی و او د کوچانو ستونزې چې ده تر ډېره پورې حل کړي دي. دا چې هلمند ولایت کې یو څه ناامني ده، نو کوچان لکه نور خلک، لکه د هلمند نور وګړي چې ستونزې لري، کوچان هم طبعا ستونزې لري، خو موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ستونزو ته په وخت رسیدنه کې.
بلې، او بل اوریدونکي به هم راوخلو وروستی اوریدونکي دی. البته که څه هم د کوچیانو څخه موږ ډېر زیات پیغامونه لرو، خو دا مو د بیلګې په ډول د یو څو تنو د ژغونه راخیستې دي او غوښتل مو چې تاسو ته یې ورسوو، څو ستونزې یې واورېدل سي او تاسو هم ورته جواب ورکړئ، دوی خپل جواب اخلي. له دوی به یې واورو.
السلام علیکم. محسن کوچای د مبارک باندې په ټلیفون په فکر خایم سره موږ د کوچانو 2 میلیارد افغانۍ تادل کې ځانګړې شوې ده. موږ د کوچانو وکیلانو ته چې دا کوچانو ته ورکړي په خپل وخت سره، ته خو موږ دوه روپۍ دي نه چا را کړې دي د کرزي په وخت کې کوچانو سره ډېره مرسته وشلې. 2 روپۍ کوچانو ته ورکړل، دا کوم روپۍ ده؟ موږ غلا کېږي، اعلانونه دي کېږي، موږ کوچانو ته نه رسېږي. وسلام.
احمد صاحب، د دې خبرې څومره تاسو تاییدوئ؟
ولا دا څه ده چې خیر دا د دوی نظر ده. کوچانو ته چې کومې مرستې راځي هغه په ډېر شفاف ډول باندې دوی ته بېرته ویشل کېږي. د دوی وکیلان، البته د کوچانو وکیلان چې ده، زموږ د ادارې له ټولو کارونو به خبروي، حتی دوی سره مشوره کېږي. همدا ډول د کوچانو ملکان یا موږ ورته سرخیلان وایو، دا په ټولو ولایتونو کې شته ده او زمونږ ولایتي ادارې چې ده د کوچانو مشران را غواړي او دوی ته چې ده هغه مرستې په ډېر شفاف ډول باندې تقسیموي. نور دوی ویل چې په موږ سره ډېر مرستې کېدلې، اوس کمې کېږي. نو د کرزي صاحب وخت کې خو پیسې هم زیاتې وې، کومکونه هم زیات وو، خارجي ډونران هم زیات ول. اوس چې ده خارجي مرستې یو څه کمې شوي دي، طبعا دوی سره مرستې کمې دي.
اشاره ډېر فساد ته اشاره وه چې کومې مرستې چې دوی لپاره ځانګړې شوي دي هغه مستحقو کسانو ته نه رسېږي، هغه کسان چې ویشي مثلا د هغوی لخوا فساد کېږي. آیا دغه مرستې چې کېږي څارنه هم بیا ورسره کېږي که نه؟
زمونږ اداره چې ده د کوچانو چارو سمون اداره، دوی د نظارت او ارزونې یو ریاست هم لري په خپل چوکاټ کې. دغه ټولو مرستو څخه چې کوچانو ته راځي، له دې څخه بېرته نظارت کېږي او د هغې راپور ورکول کېږي. بیا دغه مرستې چې ده د کوچانو چارو سمون اداره یو همغږي کوونکي او پالیسي جوړوونکي اداره ده. موږ سره چې کومې موسسې یا دولتي نورې ادارې مرسته کوي، دا چې ده بیا څو اړخیز ټیمونه دې ته جوړېږي. هماغه کوم ډونر چې یا کومه دولتي اداره د هغوی حیاتان، زمونږ د کوچانو ادارې حیاتان ورسره، د کوچانو وکیلان، د هغوی سرخیلان، د هغوی د کوچانو مدني فعالان، اوس ماشاءالله کوچان ډېر زیات مدني فعالان لري او دا ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه ټول په دې کې سهیم وي. دا خبره زه ځکه ردوم چې د کوچانو په کومکونو کې د اختلاس وسي یا دا چې دا ناسم وویشل سي. له کلیوالو خلکو څخه هم کوچانو ته چې دا مرستې ډېرې ښې منظمې او سیستماتیکې ویشل کېږي. دا چې مرستې کمې دي، نو ځکه دوی شکایت کوي چې موږ ته مرستې نه رسېږي. د دوی خبره رښتیا ده چې پرتلوس مرستې ډېرې کمې دي. تاسو د رادیو له لارې په ټولو دولتي او غیر دولتي ډونرانو باندې او مرسته کوونکو باندې غږ کوم چې کوچانو ته ځانګړې توجه وکړي، ځکه کوچان هم چې ده د دې هېواد اوسېدونکي دي او د دې هېواد په ساتنه، اقتصاد او نورو مهمو برخو کې ډېر زیات اړین رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام یا سمون ریاست د اماری کوم مسول او ویان شغله عرفان الله احمد زای کوم ودان چې زموږ د اوریدونکو پوښتنه جواب کړي.
نو تاسو ته هم ډیر زیاته مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar